پختونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي د شاهین بنریما او تاسو ته د مشال لیډیو په دغه یو ساعته خبري کړې کې هرکلی ویم. په خپرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زموږ دوه اونیزې خپرونې مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه به هم اورئ. خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه واورو د احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي سملې د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28مې وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ ضد دوو عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28مې نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شالطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي چې په 2006 زیږیز کال کې د سهراب ګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوی بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر په 14مه یې یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوی مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ویډیو ته وویل امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته بوزي، خو وینا یې وه چې تر اوسه ورته دا نه ده معلومه چې د علي وزیر پر ضد هغلته د کمې مقدمې اورېدنه به کیږي او عدالت ولې غوښتی دی. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وجنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. د مسید وکیل صلاح الدین پینور له اورېدنې وروسته مشال ویډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالی پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 14مه او 15مه اتمه او 9مه راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید حضرت علی او قاسم تختولې شوی وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 می وزنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسید د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وجلی وو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خبر کړ مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د قندار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځنې سپارښتنې وکړې. د طالبانو د مشر چې د واک ترلاسه کولو وروسته په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، د دغه لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښایي چې بې له څه ډول خنډه د واک انتقال چې طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شول. د ازادي اروپا راډیو د بیلاروس ته یو عدالت لخوا وتلی لیکوال او د ازادي اروپا راډیو د بیلاروس څانګې خبریال ایهار لوسیک ته د 15 کلونو د بند سزا ورکولو پریکړه غندلې ده. د ازادي اروپا راډیو مشر جیمی فلای د دسمبر په 14مه له عدالتي پریکړې وروسته وویل چې له ایهار لوسیک سره د لوکاشینکا رژیم چلند د غندنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې له تیرو 15 میاشتو راهسې د بندو دروازو تر شا د لوسیک او د هغه د مدافع ملګرو ناعادلانه محاکمه په عدالت ملنډې وهل دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر په 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه ته احمد الله وړاندې کول. اوریدونکو او رزو مونګړم به موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې واورې ده د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه اوریدنه کړې ده. د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې ځنډولې ده. په نهال کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال لیډو ته ویلي امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته بوزي. خداغه وینا وه تر اوسه ته دا معلومه نه ده چې د علي وزیر پر ضد په بنو کې د کومې مقدمې اوریدنه کیږي او د عدالت ولې رغوخته ده. په دغه اړه باندې ما په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان سره خبرې کړې دي. هغه موږ لا څه داسې معلومات راکړه.
کمنګ اوریدونکو ته وایو چې نن په کراچۍ کې په دوه عدالتونو کې چې کوم د ای ټی سی کوټونه دي د ترهګرۍ ضد عدالتونه دي نمبر 10 او 12 په هغه کې د علي وزیر په 10 نمبر عدالت کې د ضمانت چې کوم خواسته په هغه اوریدنه وه او په 12 نمبر عدالت کې چې کوم د سوراب ګوټ کیس په هغه کې د گواهی لپاره چې کوم دی اوریدنه وه. خو په دې کې پرمختګ هغه وخت وشو چې نن د بنو پولیس هم په کراچۍ زندان کې دننه چې کوم دی 12 نمبر عدالت ته وړاندې شوی او په 14 دسمبر یو خاص جمع کړی دی چې د قومي اسمبلی ممبر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر چې دی د په خیبر پښتونخوا په بنو کې یو عدالت ته غوښته دی. نو 12 نمبر عدالت بیا په 14 دسمبر په دې باندې امر کړی دی چې علي وزیر دی د دغه عدالت ته د پېښ کېدو د پاره چې کوم دی د بنو پولیس ته حواله کړی شي. په دې اړه چې زمنګ د علي وزیر چې کوم د کورنو وکیل دی قادر خان ایډوکیټ هغه سره مونږ خبرې وکړې نو هغه وی چې نن یا سبا کېدای شي چې علي وزیر به د دې ځنا خیبر پښتونخوا بنو ته بوزي او خواغه په دې اړه دا سو نه ویل چې د علي وزیر په ضد الته کومه مقدمه ده هغه کله دغه شوې ده یا علي وزیر په هغه کې مخور دی یا عدالت ولې غوښته دی. په دې اړه هغه پوره معلومات را نه کړل. هغه وی چې په خپل هم د دې په اړه اوس معلومات جمع کوم. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 12 په 14 دسمبر دا امر کړو چې نن دا پریکړه مخې تراله او بیا چې کوم داغه د ضمانت خواستو چې نن یې اوریدنه کې دا نو هغه د 28 دسمبر پورې ځنډېدلې دی او په 28 دسمبر به بیا په هغه کې اوریدنه کیږي.
نیاز خان کوم چې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي دی محسن داوډ صاحب هغه دا ویلي دي په خپل ټوئیټر پاڼه باندې چې په دې مقدمه کې چې نور کم کسان وغه ټول خوشی کړل شوی دي بغیر د علي وزیر نه. نو په دغه اړه راته څه تفصیل لکه دي کې نور کم کم کسانو او علي وزیر چې تر اوسه نه خوشی کیږي نو دې کې قانوني څه خبرې دي؟
په کراچۍ کې چې د علي وزیر دی یا د پی ټی ایم په نورو غړو کمی مقدمه دي کده سوراب ګوډ مقدمه ده نو پاغه کې 3 غړي پولیسو نسلی او ټټول د کراچۍ او بیا په ضمانت خوشي شوې دي. کومه مقدمه چې نن په ضمانت اوریدنه وا په شالتی ټاون کې په کال 2013 کې پولیسو کړي ونه پاغه کې امان خټک چې د چا په کور کې پی ټی ایم دا پروګرام کړو یا پاغه تور د چاغو د ریاست خلاف ویناګانی کړې وي نو امان خټک او دا غزې هم په ضمانت خوشي دي. اسف علي وزیر په دغه مقدمه کې په جیل کې دی. هم د دې لامل چې په سپریم کورټ کې په 13 نومبر چې کوم ججان خپل ریمارکس ورکړي وي نه غاني کړي وي نو هغه هم دا ویلیو چې نور کسان په ضمانت خوش دي نو یوازې علي وزیر ولی په زندان کې چې کوم دی بند ساتي او هغه بیا د سوراب ګوټ په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړي وو.
نیاز علی خانو چې د کراچۍ نه مونږ لا معلومات راکاو د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه پاړه دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14مه د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لدرکې مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضي اثر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غاوېدو خفغان خودلې دی او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لدرک خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورغزوی د مندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړې ده. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي تر هغه چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کی نو دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه تفصیل هارون بچا راکړي.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانه دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضي اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانیو وګړو پر لادرکې ژور خفګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازم ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختمه شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اګست کې خپل میرمن صدف چختائی او خپل زوی سچل چې هغه وخت یې د شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکا او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او ترڅنګ د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مئی کې د زړه درېدو له امله مړ شوه. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکې مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړ چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واورېدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول د پوز او حکومت په سنو کارونو به نیوکی هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم. د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه. څلور کلن زوی یې موږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې که زه نه یم نو د دې ماشوم به څه کېږي. موږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي. خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وي چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وي.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشري زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تعقیب کړي.
د ورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیې همدې ادارې ته ورکول زما په فکر یوه تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواري د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اثر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. موږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمہوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاري وي.
یہ سلسلہ جاری رہے گا.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د مندلو او دغه عدالت ته وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل تر هغه چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمہوار افسران سزا نه کړي په تشو تورو اورېدونو د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب ہم دا ڈیپ کسے کہانیاں نیو کڑے دوے باندے آڈرو نے ور کے دا خو ہائی کورٹ دے اگر سپریم کورٹ ہو آڈرو نا مستر کے دا لاپتہ افراد دے دا ایجنسیاں پور تک گیا وہ ہم دا ریمارکس دے سب عدالت خپل کاروائی سم کا گئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کا اگر یو خبر جوڑ سو خوچک دی ظاہری کے خون سخت لفظوں نے استعمال نہیں لیکن پشالا بالکل خاموشی دی.
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاش پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدل دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته شوی هم دی. 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلو زر ده چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو سرزو سویډي وزیرستان ته چرته چې د درې مسجد جرګې او د وانه وزیرو مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ګومل په کرکنې سیمې ځمکې حدبندي د پاکستان د جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سم اوکي. یادو مشرانو د خبره پرون لغې وروستو کړې چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخته د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر ویلي دي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره مقامي انتظامیه خپلې هڅې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکنې سیمې مځکه حد بندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغې باراکښې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې د درې مسید مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کښې څه پریکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسید نه یې ور وایي.
مسجد کوم د انګریز د وخت نه یا پانا مخشي دا د مسجد کوم خدای شي فیصله د مسجد د حکومت سره دا و چې دوله بند کلا ها روټ تیری شي نو دا ایریا بندو مسجد کوم ته ابودي خلوص هي دا مخشي تاین شي مسجد چې کلا متاثرین شو نو په دغه دوران شي حکومت روټ تیر ک هغه مسجد کوم ته تر وسه پورې ابودي ور نه کړ نو په دا حوالہ بندې مسجد کوم پرین دا فیصله وکړل حکومت یې لاس ریزه تای مر ک چې صدا لاس ریزه شي لکه څنګه چې یو ته د انګریز په وخت نیسر جوړ
پاکستان حکومتی چارواکیو ته پچار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمنځ د ګومل کرکنې مځکه کاشالا په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی.
تو ماتا گوویل وازلی خیل کوم چه تا مربانی وکا دا سای جواد کا چه دا تو پا کم بنیاد وڑای دای اکو مات ورکت سوای دای چه اولتا سورا لگا نشکانیون ور کری دای خال که چک سا بوجی کری وا آتا سنیا نی ولی دی بلی اپا مسیرون بنده 3 MPO کات کری دو دلی خیل کوم اس مطالبہ دا دو چه تو چو برا دا زخ پل ابو دیتا پر یشای نو یمو گریفتار کا سنده نوی خلص کری یا یا پرا نیش دا کشمر گا چه دا اتجاد جاری سوچی.
دی درے ماسی دی مشارون جرگی و دی زلی خیل مشارون د وونه ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د هغوی زاو په دا رنګ و.
میر د سوت وزیرستان اوسیدونکي که هغه مسعود دی که وزیر دی که دوتانی دی سلمان خیل دی هغه سمره د لینډ ډسپیوټ سي هغه د پوره انشاءالله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي او هغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شخړې دي د مځکې والا هغه اوته حل کړي. مسجد کوم پرین چې کومه جرګه شوې ده هغه جرګې په تناظر شیا ڈی سی صاحب را ډایریکشنز کړي دي چې تاسو د دې سمره ابزرویشنز دي د بندې پیرا پیرا غور کوي او دا کوم مثل چار دو دره ونه اصل خیال چې دي بالکل هغه تحفظات دي په دا چې کوم تقسیم بندې خو هغه ان شاء الله حل شي جرګې په شلا کې دي چې کوم پوینت اف ویو دي دي دا کوم پوینت اف ویو دي سرکار دا کوشش دا چې په دا نن ورځ ان شاء الله مسله حل شي روډ کولاو شي.
د درې مسجد جرګې مشرونه د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلي وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مځکنۍ شخړو فیصلې دا د انګریز وخت مثل په مطابق وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو سردو خیبر ضلع ته چرته چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. په خیبر پختونخوا کې په 19 ضلعو کې بلدیاتی انتخابات کیږي د دسمبر په 12 باندې. په دغه اړه په خیبر کې د پولیسو مشران وایي چې د امنیت دپاره ټینګ ګامونه پورته کړي دي او ځنې پولینګ سټېشنونه حساس او ځنې بیا ډېر حساس ګرځولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټېشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمت عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشن او درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی ڈیر حساس دی چکم ڈیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتی ری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سی متا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دغا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنېدو لپاره مهم سیکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به گشتونه کیږي، د لټون عملیات په کوو، مشکوک کسان به نیسو.
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څانګې مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتی ځایي حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمی فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران، نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل حصہ جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه، او دغه شانتې د حکومت کې د فیصله سازۍ چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې دا پیر ازل په فاټا کې کیږي، سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو، خو هغه جمهوري طریقې سره دا
د لنډی کوتل یو ځای وګړی حارث شینواره وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي، خو که دا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شوو کسانو ته فنډونه ورکړل شي نو تمه ساتي چې پرمختیایي کارونه به ترسره کړي.
نالے کوسو بالکل س انتظام نشته دی چې هغه پخه کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي. په سکولونه کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته دی، نه پاغه کې ټاټ شته دی، نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته دی، د سپا وبو سہولت شته دی. هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسی کې هم تاسو ډاکټر نه ملاویږي، د هسپتال صفایي انتظام نه وی چې تلاټ شي. نو بالکل مسلې ډیری. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنې وشي، امیدواران راشي، هغه کامیاب شي، نو دا به خپلې ذمہ واری ترسره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا مهال په خیبر ضلعه کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشا 350 امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلعه کې 120 یونین کونسل جوړې شوي، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د 1023 څوکیو لپاره لږ تر لږه 2000 کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابي کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتي انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. تیر مازیګر د پېښور په سیټي یونیورسټي کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. دې مباحثې ته د پېښور د خاري سیمې د میر یا خاروال د څوکۍ لپاره ولاړو د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشورو د پېښور خار په بېلابېلو ستونزو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو بل نیوکې هم کړې دي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
خدا سے ڈبیٹس دا جمہوریت جو حصہ پکار دا جس سمم مطلب سولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا دا موقع میں لاؤشی او چاغ خپل پروگرام دی خلکو تا وخی او بیا غ مطابق دین تبوسنه وکړی شي. نو د اسی اغیر رهنمایي شي چې خپل ووټ چې کم ډیر قیمتي دی هغه د صحیح طریقې سره د یو کینډیډیټ په حق کې واچي. دا کینډیډیټ سیزم کا سبب دی کې یو قسم کا میر جوړیږي. مثال دې ځل سره کال تیر کې بیا چې بیا راځي نو امدا خلک بورته نه سي بیا ته پوښتنه کوي تاسو خدا وعده کړی نه دی پوره کړی. خلکو څنګه ټریننګ کیږي دا په دې پوهیږي چې قیمت دا وخت سما قیمتي دی زموږ او یو خاص خبره چې تاسو ته دغه جواب ورکړي اخوا دې خو به نه زی.
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بېلابېلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ رو نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورې چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله ده د ډرینیج والا ده نمبر فس. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ من یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش ته پاره سوس موجوده میر لپاره چې دی رش ته پاره الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی.
د پوهنتون یو زده کوونکی وایي د را روانو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زمانم اویس خان څنګه چې زمام ورګري تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ په خپل فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ نو ستم لیډ زو ارځ ته لیډ زو اومدا مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشین چې دي کنه لکه خامخ دي خپل ګیدرنګز جوړي یار سو جوړي، خو دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته. بس یا چوکونه بلاک یا روډونه بلاک ودا شي زونه دي. ډیر واټه مسله چې دا زموږ د لایټ شو الکتریسټي دا بجلیان وغیرہ، خو چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړ شي ختم علاقې کې وستا لکه د دې دغه نشته. موږ کده 1995-98
په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دي یوازې د پېښور ښار د بېلابېلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کو درنگ شبی لا په پختونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي د احمد الله نه مهم خبرونه او د خبرونو رسترو ته زموږ دوه ونې خبرونې مشال انلاین او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو.
د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد لسم نمبر عدالت کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد دولسم نمبر عدالت کې د ایوې بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس عدالت ته وویل چې د دسمبر په 14 یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی چې علي وزیر دوی ته په ایوې مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته اوریدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال رډیو ته وویل امکان لري چې نوموړی نن یا سبا بنو ته واستول شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسجد په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود و. پولیسو نقیب الله مسجد د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې له نیولو وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی و. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلې دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي اژانس پرون خور کړ، مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د کندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل، هغوی ته یې ځنې سپارښتنې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو سره ماتې ورکړه.
اوردونکو مهم خبرونه د احمد الله نه واورید. اوس زمونږ وخت شوې دی د ونیزې خبرونې مشال آنلاین. د خبرونه بشیر ګواخ وړاندې کوي او د دې خبرونې پسې به تاسو سازونه زنجیرونه خبرونه اوري. راځي چې ګمبې وورو مشال آنلاین.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو ژوند ته ورپېښو ګواښونو له وجې له هېواده د خبریالانو وتلو دوام د بیان ازادي کمه کړې ده. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې وایي چې د خبریالانو د کمیدو او ډېرې رسنیو د تړل کېدو له امله خلک په حقیقت ولاړو معلوماتو ته لږ لاسرسی لري. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه ساسي کوربا بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو د دسمبر په 12 په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواکه خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چار وزارت په جواب کې ویل چې دا پیخه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبریالانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوری حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته، بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبریالان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي،
نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنیو کې چې کار یې کاو جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نه شي ترلاسه کولی په کور کې، د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچیتوب کاوه. داسې سخت ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو په نسبت خبریالانی ډېری ستونزې لري. د 13 اگست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځایونو ته یې د ښځینه خبریالانو تګ راتګ محدود کړی دی. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې پکې ښکاري چې طالب وسلوال خبریالان وهي. د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 ښځینه خبریالانې بیروزګار شوې دي. د ښځینه خبریالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبریالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډیری یې په کور ناست دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د ښځینه خبریالانو بیروزګاره کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه آواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره ښځو ته چیرته د تګ اجازه نه ورکوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر گواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه بحث ته دوام ورکوو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبریالان په کار مصروف وو. خبریالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نخښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډېری خبریالان له همدې امله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبریالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دي افغانان برخمن وو.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
د طالبانو مرکزی وین ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 11 آزادی راډیو ته ویلي وو چې حکومت به د دینی عالمانو یو شورا راغواړي او هغه به د ښځینه او د کار او تعلیم د حق معلومولو په اړه پریکړې کوي. خو نوموړي زیاته کړې وه چې په دې شورا کې به ښځې نه وي. هغه د دې شورا د جوړېدو نیټه نه ده ښودلې. اوریدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو لپاره کارکوونکي ادارو لکه نه د آزادو خبریالانو ټولنې او د خبریالانو د ساتنې کمیټې شریکو څېړنو ښودلې چې 95% خبریالان د افغانستان پرېښودو ته مجبور شوي او په غرب کې د میشته کېدو لپاره کډه شوي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونه لمشال رادیو.
دا په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست په 14 د وتونکو خلکو شور دی.
دوی ځکه له افغانستان وزي چې طالبان یو ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه یې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو، نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزادو رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبریالان یې تښتولي هم وو. دې هر څه ته په کتو اکثره خبریالان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې خبریال زبیر بابکرخیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې ده او په زرګونو نورو خبریالانو له مجبوریته افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي زمونږ. خو دای چې ته مسؤول نه یې، نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تېر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا 70-80% خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر وو، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ پاړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبریالانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خو د طالبانو په راتګ سره د خبریالانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه لږ تر لږه 1000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همداراز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندې شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبریالان یې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبریالان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې له وجې د دوی کارونه د ځنډ سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتي پیښو په اړه رپورټونه کوي، نو ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی. تر اوسه مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه نه مونږ غږ واخلو، در حال کې چې دوی ډاډه ورکړی دی چې وروسته به ناسته کی، نو خبر خو بی سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه شه د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغسې ستونزه پاتې کیږي. غوښتنه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
سازونه، زنجیرونه، پر پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
ستړې مشه اوریدونکو شاهین بنیری ام او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بیکورې ورځې شپې سبا کوي د افغانستان پوری ته نږدې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بېقراری ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو کې یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړي نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں درپخیل دے تو درپخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شئی نو مخ کی خوبا دا خسلا و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او دستا تو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا درپخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز تیجا گرنا میں ہائی سکول میران ساتا لانا مولتا دیتا خوب پرائمری ہو نو بیا میں دا میٹرک راتے حال تا پو وزیرستان کولو بیا میں دایتے راتے پو ڈگری کالیج میران شاہ کے ہوئے سندر شروع کو تقریباً تقریباً ما چکلا سبق نہ پارے گا سم اصل کی زمونگ دا وزیرستان یو دیر خدای نوم ورکڑے ہو رحمت اللہ در پخل آغاز ما روحانی استازم ہو دا شہرے استازم ہو کنے نو رحمت اللہ در پخل یو دیر نموڑے شہرم ہو پخپلا بے گا نا ملا دا خپل څه کپدی جب ډېر لوی خدمت کړی دی ډېر لوی نو خو بس اوس خدای پاک د تبلیغ کولو نو تبلیغ کړی نو اصل کې ما دا سورات مې رحمت الله خان دی وایي نه کړی چې رحمت الله خان په مته ډېر خوند کوي
درپخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نو ډومبې د خپل کورنۍ له خوا د فشار سره مخ شو چې کله خپل مزل له دوام ورک نو د یو شمیر ډلو او سغدریزه خلکو له خوا ورته دړکې او پیغورونه ورکړل شول نو موړي وایي غوښتلې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولز غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراري لپاره حل ځلې وکړي په دغه اړه هغه نور زیاتوي
بیا سندر حکومت سے ویل نو با بڑے پغلا بن دی لیکن نن سا سرا سبا بل سرا سبا بل سرا دا اجرو کے دا تین سو کو سا تا بدا پتہ نو وجہ دا دا سن سرا شوق لری یا گنے کے ویل جی دا کورول نہ کو بن دے جتا پگندی وا خاص دا سے مارکیٹ تے پر ویل کو آغا خو بے خاص غزل نو ویل جی دا سے جو سے 300 گنے دو ویل جی وا سو کو فنکشنل نو کو زرا او گنے جی نو بس وای دا کنا پل چې ما خپل کوم په خپل ټایګ بریدا ویلې دی هغه خو بس دا راته جو چې 300 غنې به وي لکه زمونږ خدای بخلای د وزیرستان یو ډېر تکړه شاعر له شادر پخیل دا هغه شاعری به مې ویلا درم به مته مزر کول ډېر فون ډېر کول کنه نور دا چې دا خدای بخلای دا وګر بو خوري ته او دا ډېر رحمت الله ولا ته دا خپل ولسی غنې به چې مې رحمت الله خان ویلې وکنه نو هغه وخت خپلې چپونه او کنه نور کو نوست دیوګانې او نسوی نسوی بس هغه رحمت الله ولا ځانې به مې ویلې
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدریزه دراتګ نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بیقراری د هر څه بدل کړي او په سیمه کې داسې فکر وده کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخه نیسي هغه وایي د مسافرې او بیکورې ورځ شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سره تیرې کړي دي خو هیڅ کله هم لخپل هنر لاس پسر شوی نه دی. نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې، خو اوس ورسره خلک مینه کوي او د هغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 نو بس قیامت تو طوفاني لهر راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول، نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن خو زه به خپل کلی قربان کوم، کور به قربان کړم، فن خو قربانولی نه شم. که نه د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان وي کوم فنکاران وي هغې خو زه پېژندلم، خو د بنو عوامو زه هېڅکله نه پېژندلم. نو چا به ورته ویل چې یاره داسې پیسه غوندې ګنې وي، نو هغه بنو خلکو به ورته وخندل ویل مړه لرې چې وزیرستان ملکات چې دغه ګنې چېرته ویلی شي. نو د ډېرې سختۍ سره مخامخ شوم، بس شکر دی هغه خلک ماته ډېره مینه یې راتله. بس خو دا خبره وکړه چې عام اعلان وکړي چې دلته سزونه مزونه ګانې منې دا هر شی باندې دا به څوک نه کوي، بلکې هر سړی بس بچا و ځان لا که نه. بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي چې زه خو دا فن نشم پرېښولی، وطن به پرېږدم خو فن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سره د حکومت لخوا څنګه سمرستې شوې دي، خو په وزیرستان کې اوس هم ډېر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څانګه کار کوي، خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي.
نہ حکومت را سره کړی ده، نه ادارې را سره کړی، هیڅ را سره نه دي کړی. زده وم چې را ما سره حکومت دا کړی دی، ادارې څه دا کړی، هیڅ مرسته ما سره نه ده کړی. دا ټي وی ولر نه او کا جمع کړل، فارمونه جمع کړل، او دلته دا ثقافت ولا جمع کړل، او هیڅ په پته پوه نه شي چې هغه وایي چې 3 لک روپۍ دي، چې هغه وایي چې 3 لک روپۍ دي. داسې فارمونه انومانه ډک دي، د ثقافتونو متوکل ټي وی سټېشن چلانم، تر اوسه پورې ما ته خو څه پته پوه نه شي. بس دا کمرې والا پروګرامونه دي، څه زره نه زره لا زره، بس دغه فنکشن دي خو بیا ګاډه دي چې پاکستان هغه کوم پیدا بي چې واخ خو سټیج پروګرامونه کوي، کنه هغه حکومت کوي دي. نو موږ د خاص کې یې راځو چې د حکومت د پروګرامونه آزاد کی، ولکه فنکاران دوس او دکس دي دې د وژنه موږ وایي حکومت ته دا اپیل کو او ساتو غونډه خلک یې د فنکار د هنر کې دا آزاد کی او نورم کوم مخلص.
اوریدونکو د اواز منګ د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې، د الله پامان.
چھپرات دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرات دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرات دیکھنا چھپراد چھپراد دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپراد دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپراد دیکھنا پر سلاگ جانا نا پمگران پمگران تپر سلاگ جانا نا پمگران پمگران کھسڑ گئے کھسڑ گئے کھسڑ گئے دیکھ لما چھپرا دے چھپرا دے چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے صدر سارا لڑ تے چلاڑے مزے لاڑے پدھر صدر سارا لڑ آس ویلے دیکھ لما چھپرا دے چھپرا دے چھپرا دے دیکھ لما لیوانے دیکھ لما چھپرا دے دیکھ لما
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه او د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتس. لنډې سپې 2011 پنځل زر او سو شپېته 13500 اول زرا تسواتیا کلو هرتز.
Thank you. مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.